کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د نفاق ډکې خبرې د هیواد راتلونکي لپاره دردونکې او د هیواد په زیان بولي. دا چې د شغلي عبدالله عبدالله هدف په دې څرګندونو څوک دی وروسته به یې واورو. د افغانستان ولسي جرګې په شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځای سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. دا او نور راپورونه به وروسته واورو. په ستر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اسنوري وړاندې کوي.
سرکې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه خپره شوي وایي ډېر ژر به په دغو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شي. د روسیې ولسمشر له سوریې څخه خپلو ځواکونو ته د وتلو امر کړی. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته له څه باندې 15 کلونو وروسته په دې هېواد کې د بیا پرانیستلو اجازه ورکوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه خپره شوي وایي ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسلوالو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن په کابل کې خبرلاند ته وویل
په دې وروستیو کې د جوزجان او فاریاب ولایتونو کې په ځینې اندېښنې داس راپورت شولې چې ګواکې هلته داعش شتون لري. د کشفي او استخباراتي کوم راپورونه او ګزارشونه چې موږ ته رسېدلي دي هلته داعشیان موجود دي. سبا به زموږ ګډ عملیات د کورنیو چارو وزارت، د دفاع وزارت او د نړیوال ځواکونو ګډ عملیات به جوزجان او فاریاب کې پیل کېږي. دا عملیات به د یوې میاشتې لپاره
رحمی په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې به دغه سیمې د داعش له سخت دریځو په بشپړه توګه تصفیه کیږي. د افغان او بهرنیو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې له سوریې څخه د ماتې خوړلې داعش ډلې بهرنیو سخت دریځو چې یو شمېر د فرانسې او الجزایر وګړي یاد شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال په تیره بیا جوزجان ولایت کې له داعش سره یوځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د تیرو 43 ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، غزنی، پکتیا، کندهار، زابل، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي د اسلامي دولت ډلې د 11 سخت دریځو په ګډون 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په وینا په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد د ملاتړ خبره رد کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د پالیسۍ او تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف وویل له دې سره سره چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره د روسیې د ملاتړ یا هغوی ته د وسلې ورکولو په اړه څه وایي په دې اړه هیڅکله هم شواهد نه دي وړاندې شوي چې ګواکې روسیه دا کار کړی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ هم انتقاد وکړ. ویل چې د ده په باور دغه ستراتیژي به مؤثره نه وي ځکه چې هغه تر ډیره د ځواک پر استعمال په هغه کې د ځواک پر استعمال تاکید شوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړه ځپلې هېواد دی د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. دا خبر روسی خبری آژانسونو ورکړی دی. د روسیې ریا دولتي آژانس د پوتین د څرګندونو په حواله وایي چې هغه په سوریه کې د روسیې په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته ویلي چې د دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس ته امر کړی چې روسي ځواکونه وباسي او بیرته خپلو دایمي اډو کې ځای پر ځای کړي. د راپورونو له مخې پوتین د همیم په اډه کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره هم کتلی دي. روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي په پوځي برخه کې د اسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو ترک او مصري سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهرې او انقرې څخه لیدنه وکړي. له مصر څخه د پوتین د کتنې په اړه کرملین څو ورځې مخکې ویلي وو چې پوتین به د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره د نورو مسایلو تر څنګ په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر مسلې خبرې وکړي. دغه راز د رويټرز اردوغان ته د نږدې یوې سرچینې په حواله ویلي چې د روسي او د ترکیې مشران به د بیت المقدس په اړه د وروستیو پرمختګونو په باب هم خبرې وکړي. په تېره بیا هغو لانجو او مظاهرو ته په پام سره چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له پرېکړې وروسته چې دا ښار د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت پېژندلی راپورته شوي دي. مصر، ترکیه او روسیې ټولو د ترامپ دغه پرېکړه غندلې ده. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونونو ته اجازه ورکوي چې له راتلونکي کال څخه په دې هیواد کې پرانستل شي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت نن دوشنبه اعلان وکړ چې تجارتي سینماګانې به له څه باندې 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د راتلونکي 2013 میلادي کال له پیله په دې هیواد کې فعالیت پیل کړي. دغه وزارت اټکل کوي چې تر 2030 کال پورې به په 300 سینماګانې فعال شي. د وزارت د سینماګانو پرانستل د اقتصادي ودې او تنوع لپاره مهمې بلل دي. سینماګانې په دې هیواد کې چې ټولنه یې محافظه کاره ده د 1980 لسیزې له پیله د سخت دریځو چې هغه د کلتور او مذهب هویت ته ګواښ بولي د فشارونو له امله تړل شوي دي. پر دغه بندیز انتقاد کوونکي استدلال کوي چې د انټرنیټ په اثر کې دغه بندیز هیڅ معنی نه لري. دغه اقدام د هغو اصلاحاتو یوه برخه ده چې د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا پیل شوي دي. هغه په ټولنه کې د پراخو ازادیو د رامنځته کېدو په ترڅ کې دغه راز له راتلونکي کال څخه پر ښځینه موټر چلوونکو هم بندیز لري کړه. د داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د نفاق ډکې څرګندونې د هیواد په زیان دي او پر یووالي ټینګار کوي.
چیزی که مانند زهر مزر تمام میشه و سلامت کشور ما مسائل تفرقه برانگیز است.
همدا موضوع مو له سیاسي تحلیلګر سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي
حکومت غبرګون ډېر ضعیف دی. اصلا دغه مسایلو کې باید رسمي اعلامیې نهشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دغه وزارت سرپرست وایي نجیب دانش
شمال اینا زمانی که بازگشت میکنن تعقیبشون میکنیم و در منطقه لخمری اینا بازداشت میشن. اینا مستلزم بودن اما مجال درگیری برشون داده نشده.
د نور راپورونو ترڅنګ به دا واوري چې په نوې ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړه شوه. په دې خبرونه کې یو کلیزر ژغونه راډیو ډراما هم له اورېدو ته را سره پاتې شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي له نفاقه ډکې څرګندونې د هیواد سلامتیا لپاره لکه د زهرو په شان زیانمنونکي دي. ښاغلی عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل قومي او مذهبي سیاست کولی څوک سالم او مثبت هدف ته نسي رسولی. نوموړي که څه هم د چا نوم وانخیست خو د یو شمېر افغان شنونکو په باور د ښاغلي عبدالله د دغو څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په داسې حال کې چې افغانان په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي د قومي سیاست مخته وړل د هیواد د سلامتیا لپاره لکه د زهرو په شان زیانمنونکی دی. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې هیله وښوده چې سیاسیون په دې برخه کې خپل ملي او دیني مسؤلیت ته متوجه شي. نوموړی وایي د تفرقې سیاست هیڅوک سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
هغه څه چې لکه د زهرو په څیر زموږ د هیواد سلامتیا ته زیان رسوي، قومي مسایلو ته لمن وهل، د یو ولایت د بل ولایت پر وړاندې تحریک کول، هیڅ یو او هیڅ کوم کس سالم او مثبت هدف ته نشي رسولی.
ښاغلی عبدالله که څه هم د چا یا کومې ډلې نوم وانخیست خو یو شمېر افغان سیاسي شنونکي وایي د ښاغلی عبدالله د دغو څرګندونو اشاره په خوست کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې غونډې ته وه. د راپورونو له مخې ګلبدین حکمتیار تېره ورځ په خوست کې د خلکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د بامیانو دایکن کونډي او پنچیر پشان لوړو ولایتونو څخه باید د لوی پکتیا حق واخیستل شي. ښاغلی حکمتیار دغه غونډې ته په وینا کې ټینګار کړی چې دا وخت په هیواد کې د قدرت جزیرې موجودې دي او باید له منځه یوړل شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر نور افغان سیاسون او آن چارواکي هم قومي او مذهبي مسایلو ته په لمن وهلو تورن ګڼل شوي او د خلکو انتقادونه یې راپارولي دي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي شرایطو ته په کتو د هیواد سیاسیون باید په خپلو ویناوو کې قومي او مذهبي مسایلو ته له لمن وهلو جدي ډډه وکړي. عبدالروف ابراهیمي د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته وویل دی وایي زموږ سیاسیون باید اوسنیو شرایطو ته په پام د افغانستان ملي ګټې چې له هر لحاظ څخه زیانمنې دي په خپلو خبرو کې دا اصل چې سره کرښه ده په پام کې ونیسي. موږ نه باید مذهبي او قومي مسایلو ته لمن ووهو. هسې نه خدای مه کړه چې موږ په هیواد کې د یو بل کړکېچ شاهدان شو. ښاغلی ابراهیمي وایي افغانان نورې ډېرې ستونزې لري او له هېڅ ادرس څخه باید داسې موضوعاتو ته اشاره ونه شي کوم چې د هیواد ملي ګټې زیانمنوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو په اړه مو راپور واورید. یو شمېر افغان حقوق پوهان وایي چې د قومي او مذهبي مسایلو مطرح کول اختلافات تحریکوي چې که په هر کچوي باید ډاډه ترې وسي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وایي چې د دا ډول مسایلو په اړه د حکومت خبرګون تل کمزوری وي تر دې چې حتی د ده په وینا د ګوندونو او اشخاصو ترمنځ توپیر کېږي. د یوې مرکې په پیل کې یوسف خان ځدران له ښاغلي رنجبر پوښتنه کړې ده چې دی دې موضوعاتو ته چې اجرائیه رئیس یې ناکام سیاست بولي په کوم نظر ګوري؟
زه ډېر خواشینی یم. حکمتیار صاحب خو ډېر طولانی سابقه د سیاست لري په افغانستان کې او ډېر تجربې باید لاسته راوړي. دغه ډېر غیر مسؤلانه یو برخورد و یو وینا وه چې ده وکړله او دا رښتیا هم اختلافات تحریکوي د اقوامو ترمنځ او حتی د ولایاتو ترمنځ. یو بله مسابقه شروع کیږي چې اوس د دغه قوم کم دي او د دغه ولایت کم دي. دا مناسب حرکت نه و. زه فکر کوم چې د خپل بم ولزینه
خو رنجبر سه پوړاندې د حکومت خبرګون چې اجرائیه رئیس نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیله مخکې دغه څرګندونو ته په اشاره البته د چانوم وانه خص ویل چې دا ډول څرګندونې د هیڅ په ګټه نه دي او د افغانستان لپاره لکه د زهر او زیان منون کې دي. ساس پاور د حکومت خبرګونې باید پوړاندې څنګه وي؟
دا زموږ موافقت دی سره. د حکومت خبرګون دی ضعیف دی. اصلا دغه مسائل که باید رسمی اعلامی نشستی او دغه هغه منفی تاثیرات او اغیز حداقل لمنځ لاړ شي.
خو رنجبر صاحب ورته ځینې وخت نا وخت انتقادونه ورته ځینې اختلافي موضوعات که د ځینو نورو ګوندونو لخوا مطرح کیږي او مطرح شوي دي. فکر کوئ چې حکومت بیا یو ډول غبرګون ښودلی که نه؟ دلته یو حزب صرف یو ګوند ټارګټ کیږي.
یقینا دا رقم دا کار باید ونیسي. طبعا د ټولو ګوندونو په ارتباط باید یو شان برخورد شي. په دې کې شک نشته. منظور مې دا دی چې دلته اصلا یو مشترکه د دغه ګوندونو وي چې هغوی زور لري، قوت لري او حکومت دې هغه زورورو ګوندونو تر اغیز لاندې دی.
خو فکر کوئ چې دا موضوعات څېړل کیږي؟ یعنی محقق فرضاً څرګندونه وکړي، اعلامیه ورکړل شي، اما اوس د حکومت سره په یو میز ناست دی. فکر کوئ چې دا موضوعات که هغه د اجرائیه رئیس د دویم مرستیال وي، که کوم ګوند وي، اختلافي موضوعاتو یا د افغانستان د ګټو خلاف موضوعاتو ته اشاره کوي، دا موضوعات څېړل کیږي که نه؟
ما وړاندې وویل دغه حکومت ډېر سخت فشار لاندې دغه زورواکانو د محقق حملې او له هغه جملې نه ده او دغه نور هم همغه زورواک قوتونه چې دي شاوخوا ته دي که هر رقم تېروتنې دي وکړي، حتی مرتکب د جنایاتو هم شي، دولت فقط وفقط خلاصه کیږي د اقدامات د دولت په اعلامیې کې یا د یو کمیسیون په ټاکلو کې که ډېر دوی مخکې لاړ شي، مګر پایلې نه خلک نه خبرېږي.
بلې، ډېره مننه رنجبر صاحب محترم.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 10 بجو پورې پر منځنۍ صفحه 12.8 او د FM 100.5 صفحه خبرونه لري. په نوې ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه جوړ شوه. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د سیمه ایز امنیت او سوداګرۍ پر مسایلو سربیره به د لاجوردو د لارې په اړه هم خبرې وسي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له وسلوالو طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په برخه کې هیڅ راز شواهد نشته. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د روسیې، هند او چین یا ریک ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په خپل 15مه غونډه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو تجربو شریکولو ته تیاری څرګنده کړه. د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپلو هندي او چینایي سیالانو سوشما سوراج او وانګي سره په نوې ډیلی کې تر کتنې وروسته وویل درې واړه هیوادونه چمتو دي چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو د بندولو او د نړیوالو تروریستانو پر ضد د مبارزې په برخو کې خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړي. د لاوروف په وینا د نړیوالو تروریستانو هغه لست چې روسیه د هند او چین په مرسته برابر کړی د درې واړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یوه غوره بڼه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې کتنه کې د لاجوارد لارې د مهمې پروژې په اړه خبرې هم په پام کې دي. دا پروژه هند، ایران، افغانستان او منځنۍ آسیا له اروپا سره وصلوي. دا سرک 2200 کیلومتره اوږدوالی لري چې له آذربایجان او روسیې تیریږي او د اروپا تر شمال لویدیس پورې غځیږي. نږدې یو اونۍ مخکې ایرانی چارواکو د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې چې تهران غواړي د افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره د ترانزیت په مهم مرکز بدل کړي اضافي برخې پرانیستې. د پاکستان سیال هند هم د بندر ته د ستراتیژیک اهمیت په سترګه ګوري، ځکه کولای شي د پاکستان پر ګوادر بندر د افغانستان اتکا کم کړي. روسي خبری آژانس انټرفاکس په یو بل راپور کې همدراز له افغان طالبانو سره د مسکو د مرستو د ادعاو په اړه د ښاغلي لاوروف نوې څرګندونې راخیستې دي. د انټرفاکس د راپور له مخې ښاغلي لاوروف په نوې ډیلی کې د پالیسۍ د څیړنو په مرکز کې د وینا پر مهال ویلي دي چې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ د ادعاو په اړه هیڅ راز شواهد نشته. هغه ویلي هیڅ مهمه نه ده چې امریکایي چارواکي وسلوالو طالبانو ته د روسیې لخوا د وسلو د ورکولو په اړه څه وایي، خو لاوروف زیاتوي چې په دې برخه کې هیڅ کله هم شواهد نه وو.
دوستانو، په راپور کې مو اوریدل چې په نوې ډیلی کې نن د روسیې، هند او چین په ګډون د ریک د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د سیمه ایز امنیت او سوداګرۍ په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د لاجوردو د لارې د پروژې په اړه چې د چارواکو په وینا افغانستان به له اروپا سره وصل کړي هم خبرې وسي. د لاجورد په ترانزیتي لاره کې د روسیې، چین او نورو هیوادونو ونډه او اهمیت څومره دی؟ احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ وزارت له ویان سهراب بهمن سره مرکه کړې. شغلی بهمن د مرکې په پایل ویل چې د سیمې هیوادونه په دې پروژه کې ګډون ته لیواله دي.
لومړنی ګام چې په حکومت ملي په نظر و همدا و چې همګرایي منطقي راشي، ترمنځ د هغه کشورونو چې زمونږ ګاونډیان دي او کولای شي چې په بزرګ پروژو کې تلاجوار کده، ترافی کده او کاسای گذار کده، هغوی ته په همګرایي شکل و منافع مشترک به وکړي او فعالیتونه اوکه او یو بورد بورد استراتیجی منز تراشه. خوشبختانه دا موفقیت هم شده پده مورد که افغانستان کولایشه که حقا پروژونه ترسره وکه او خوشبختانه اکثر هم امضای شویده او عملی کارونه هم پیل شویده. اما لاجورد لارکه چه افغانستان کولایشه چه آسیای میانه لارکه پا اروپا دیوادونو در را پیدا بکه چه صادرات و واردات تسهیل شه او انحصاری حالت که موجود آقای تا خلاص شد. او هندوستان او روسیه او چین هم علاقه مندی چه دیگه همگرایی منطقی پروژونه هم دخیل شد. چه دا کولایشی چو طول افغانستان تا یو موفقیت دی دی همگرایی او اقتصادی فعالیتونه مشخصا دی منطقی بسطحه کرد.
خاله بهمن، د لاجورد لارم سیمه ایز پروژه ده، دا اصلا طرح د افغانستان لخوا وړاندې شوی که دا لاره و افغانستان اوس په غو باندې ورګړیږي؟
دا یو افغانی پروژه وی او کانسپت او ابتدایی طرح د افغانستان جانب کې وړاندې شي او هغه پنځو کشورونه په دې شامل کې افغانستان کې ده، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه. ابتدایی طرح د افغانستان تقدیم شوی دی په 2013 کال کې او دی قبول کړی چې دا یو لاره ده چې منفعت په ټول منطقه کې ده. خوشبختانه دا یو افغانی پروژه ده چې کانسپت دی افغانانو او ځوانانو مشخصا د دولت لخوا دولت شوی دی.
د چابهار د بندر او د لاجوار د لارې ترمنځ اړیکه څه ده؟
د افغانستان دیدګاه هغه ده چې افغانستان یو سلولار ده په منطقه کې، او کولای شي هغه کشورونه چې په جنوبي آسیا پر آسیا میانه هغه د اروپا کولای شي چې ترانزیت به وکړي. یوازینه لاره په جاده کې د افغانستان لاره ده، او خوشبختانه د عقلاني اقتصادي هم ذهنیتونه په منطقه کې تشکیل شوی ده، او خوشبختانه د آسیا میانه جنوبي آسیا یواز یو کشور ده چې نه غواړي هغه پروژونه کې دخیل وشي.
ستاسو مطلب پاکستان ده؟
او دا د پاکستان دی چې نه غواړي هغه پروژونه چې بورد دی هغه ته داخل شي. آسیا میانه جنوبي آسیا مشخصا هند او ایران ټول غواړي چې یو بورد استراتیژیک په منطقه جوړ شي، او ټول کولای شي چې دخیل شي. چابهار لاره تکمیل شوی ده، او خوشبختانه هم موافقتنامه لاسلیک شوی ده، و کولای شي چې چابهار لاره وصل شي په لاجوارد، او دې کولای شي چې آسیا میانه ته او همچنان د اروپا سره لاره پیدا کړي چې واردات او صادرات ترمنځ دیز د کشورونه یا هیوادونه آسان شي. هندیان کولای شي چې دا بهر لارې او افغانستان لارې آسیا میانه ته او اروپا ته اموال ته صادر کوي، او همچنان دا یو لاره ده چې موږ کولای شي چې خپل داخلي عواید ولرو، او کولای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله برنامه کې افغانستان ولري چې مرسته کومکونه پایته ورسیږي، او دوی کولای شي چې خپل عواید ولري او خپل برنامهونه کونو ته تطبیق وکړي.
او په دې کې به پاکستان نوی شامل، یعنی پاکستان به بایپاس کیږي.
زموږ اقتصادي دیدګاه هم داره، هر کشوران چې غواړي چې یو ګورډ استراتیژي داخل شي هیڅ نو محدودیتونه نشته. هغه کشورونه چې نظامی او سیاسی ملاحظات بولري هر عمر دا کشورا بایپاس شي او نشي کولای شي په دې منطقه پروژونه استفاده به وکړي. امیدوار یو چې هغه اقلانیت اقتصادي په نور ممالکو په منطقه کې شکل تشکیل شوی ده، پاکستانیا هم په دې مورد فکر به وکړي او تغییر د استراتیژي براولو.
د سوداګری وزارت ویان سهراب بهمنو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستان اوس په هم ورسوي نړیوالې موضوع ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه نامنتظره سفر سوریې ته تللی دی. د روسیې خبري اژانسونو رپورټ ورکړی چې پوتین روسي پوځیانو ته امر کړی چې له دې جګړه ځپلې هیواد وتل پیل کړي. همدا موضوع صفی الله ستانکزي تعقیب کړی دی. همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. ستانکزي صاحب، د دې موضوع تفصیل کوریدونکو ته وایست.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سوریې په حمیمیم هوایی اډه کې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل. دواړو مشرانو په غېږ ستړي مشه ورکړه. پوتین نن په ناببره توګه سوریې ته ورسېد، او خپل پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هیواده وتل پیل کړي. هغه وویل تروریستان یې مات کړي، او که بیا سر پورته کړي سخت به یې وځپي. پوتین که څه هم له سوریې د روسی عسکرو د وتلو امر وکړ، خو ویل چې د دوو دایمي پوځي اډو حمیمیم او تارتوس بنسټ یې ایښی دی. روسیا په هغه جګړه کې چې پکې د شاوخوا 3.5 لکه کسانو وژنه تایید شوې او میلیونونه نور بې کوره شوي، د بشار اسد د رژیم ملاتړ کړی دی. روسیې خپلې متحدې سوریې ته زیاتې پوځي مرستې ورکړي، او په ګډه یې عملیات ورسره مخته وړي. د بشار اسد رژیم هم اعلان کړی چې په جګړه کې بریا خپله کړې، او د اسلامي دولت ډله یا داعش هم په بشپړه توګه ځپلې ده. سوریې کورنۍ جګړه د 2015 کال په مارچ کې د دولت لخوا د مظاهرچیانو په ځپلو پیل شوه. روسیې د 2015 کال په سپتمبر کې په سوریه کې پوځي ښکېلتیا د هوایي عملیاتو په ترسره کولو پیل کړه. بشار اسد یې د مخالفینو له لاسه وژغوره، او د جګړې د بریا تله یې د هغه په خوا اوردرانه کړه.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پیسته ورګرزو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګې پر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان او سرپل کې د جګړې له امله د بې ځای سوي کورنیو په وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د دغې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي نن له پیښو سره د مبارزې عالي ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د واورو تر ورښت مخه د یادو کورنیو ستونزې هوارې کړي. تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د شمالي ولایتونو یو شمیر استازي وای په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د روانو جګړو له امله په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ سوي چې په ناسم وضعیت کې دي. د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ له پیښو سره د مبارزې په ادارې او د سرې میاشتې په ټولنې غږ وکړ چې دغو کورنیو ته د پام وړ مرستې ورسوي. هغه وایي د نړیوالو تروریستانو له لوري په فاریاب، سرپل او جوزجان کې یو شمېر کسان بې ځایه سوي چې دا یوه فاجعه ده. د بیړنیو حالاتو په کمیټه او سرې میاشتې ټولنې غږ کوم چې څومره چې ژر کېږي د بې ځایه شویو ستونزو ته دې رسیدګي وکړي. د افغان چارواکو په وینا په دې وروستیو کې په ځینو شمالي ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړې پراخې سوي چې خلک یې له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ولسي جرګې غړي سید محمد شریفي بلخابي وای د سرپل په میرزا اولنګ سیمه کې 1500 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې له ناسم وضعیت سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری څه موده مخکې ویلي و چې شاوخوا 1.5 میلیون بې ځایه سوي او راستانه سوي کډوال لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې له پیښو سره د مبارزې عالي اداره وایي ټولو ولایتونو ته په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي دي چې له اړتیا سره سم به ویشل کیږي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې له کورنیو بې ځایه سویو د مرستو لپاره اړین مواد استول سوي دي. هغه وایي په فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو او په ټولو کې په 14 ولایتونو کې اکمالات سوي. په ځانګړې توګه جوزجان ولایت ته مو په کافي اندازه پیسې او غذایي مواد لیږلي. والیان چې د بیړنیو حالاتو د کمیټې مسؤلین دي هم دې تصمیم نیسي، نه یوازې میرزا اولنګ بلکې ټولو ولسوالیو کې له بې ځایه شویو سره مرستې کوي. ښاغلی سیاس زیاتوي د نړیوالې ټولنې او یو شمېر موسسو په مرسته یې د ژمي لپاره پلان وروستی کړی چې له مخې به یې د پیښو د خطر د کمولو تر څنګ له اړو کسانو سره په خپل وخت مرستې وسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په بغلان ولایت کې درې هغه کسان نیولي چې په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژلو تورن دي. د دې وزارت ویندوی دفتر سرپرست وایي د دغې قضیې د دوو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له عدلي او قضایي ارګانونو غواړي چې د دې قضیې عاملین دې په علني توګه اعدام سي. نورحال وصل وسره کوي.
په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو په وژنه درې تورن کسان چې د افغانستان شمال ته تښتېدلي وو د بغلان ولایت د پولي خمري ښار د خواجه الوان په سیمه کې د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دغه قضیه کې د ښکېلو دوو نورو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې روانې دي.
موږ یو تحقیقاتي ټیم له مرکز کابل نه د افغانستان شمال ته لیږلی وو. څو تورن کسان ونیسي چې دغه کسان د پولي خمري ښار خواجه الوان سیمې ته د بیرته ستنېدو پر مهال ونیول شول. له دوی سره یو فرونر موټر، یو کلاشینکوف او یو تومانچه هم د پولیسو لاسته ورغلي. تورن کسان تیره شپه کابل ته انتقال شوي دي.
د کابل پولیسو دوه ورځې وړاندې ویلي چې د 1500 او زیاړون د 1500 فامیلیو په سیمه کې د وی کورنۍ لاسغړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د مشانو او ولسي جرګې یو شمېر غړو دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې وه او له امنیتي ارګانونو یې غوښتي وو چې د خلکو د امنیت ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پیښه رامنځته کیږي. سومده مخکې د لسمې امنیتي او زیاړون د پایکوب نسوار په سیمه کې د وی کورنۍ 15 ماشومان په ورته یوه پیښه کې ووژل شول. په لومړیو کې د دغې پیښې په اړه ویل شوي وو چې دغه ماشومان د برېښنا او یا هم اور لګېدنې له امله مړه شوي، خو وروسته د کابل پولیسو دوه تنه د دغې قضیې په تور ونیول. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وژنو او تښتونو د پیښو عاملین باید د اړوندو ارګانونو لخوا په اشد مجازات یا اعدام محکوم شي. د دې جرګې د شکایتونو کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزی وایي په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو وژونکي باید ژر تر ژره اعدام شي.
زما غوښتنه من هیڅ ته یو افغان د یو مسلمان د ولس په واستاځي د لوی سرنګوالي او د محکمې صدادلي او قضایي ارګانو سره دغه د چې دغه مجرمین چاغه اختطاف کوي د خلکو اولادونه تښتي او یا په دغه شي رحمي سره د یو پامل دولس کسه وژني یا قتل طریقې کوي د دې لپاره مطلق زما غوښتنه د خدای د قران تطبیق دي شریع احکام دي چې باید قصاصي ژر تر ژره بې دریغه د دې درې محکمې وسی او د علني
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه پورست د وزیرانو شورا د ناس تر پیل د مخه په کابل کې د وی کورنۍ د لس وغړو د وژنې په تور د دریو کسانو د نیونې خبره وکړه او لاړوند ارګانونو په جدي ډول د دغې قضیې څېړل وغوښتل. د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې د نیول شوو کسانو دوسیې له طی مراحل کېدو وروسته به د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته واستوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو د خبرونی په پد برخه کې نور کورنۍ او بهرنی راپورونه هم لرو، خو اوس چې په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې دي، یو ځل بیا له نور یاس نوري څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغو راپورونو ته په پام سره چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لیکو سره د بهرنیو سخت دریځو د یو ځای کېدو په اړه خپر شوي وایي، ډېر ژر به هغو سیمو کې چې د دغو وسله والو د فعالیت سیمې بلل کېږي پوځي عملیات پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو شمېر ولایتونو کې د تېرو څلېرویشتو ساعتونو په عملیاتو کې د دولت وسله والو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د ننګرهار، لغمان، غزنی او هلمند په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوي د اسلامي دولت ډلې د یولس سخت دریځو په ګډون شل وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو د خپل هیواد ملاتړ خبره رد کړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن په نوې ډیلي کې د پالیسۍ یوه تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سوریې څخه د کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی امر کړی چې له دغه جګړه ځپلي هیواد د روسیې ځواکونه وتل پیل کړي. د یو بل خبر لمخه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترک او مسلسي سیالانو سره د خبرو لپاره نن له قاهره او انقره څخه لیدنه کوي. د سعودي عربستان حکومت وایي د تجارتي فلمونو سالونو ته اجازه ورکوي چې له راتلونکو کال څخه په دې هیواد کې پرانستل شي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ویلي چې له دایله اروپایي هیوادونو هم تمه کوي چې د امریکا لخوا د اسرائیل پلازمینه په توګه د بیت المقدس د پرزمت پیژندلو لار تعقیب کړي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې د دې ټولنې پر هغه دریس ټینګار وکړ چې بیت المقدس موقف په اړه نړیوال اجتماع ته دا ټولنه ژمنه پاتې کیږي.
مننه کوم نوري اسنوري. دوستانو، مرزی احمدزی به مو د سپورت ډګر په نوې پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انټر کانتیننټال کپ سیالۍ له تلولي سره نن هیواد ته راستنه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله د انټر کانتیننټال کپ سیالۍ په وروستۍ لوبه کې متحده عرب اماراتو ته په ماتې ورکولو سره د لوی وچو جام اتلولي خپله کړه. افغانستان د انټر کانتیننټال په سیالۍ کې درې ځلې ګډون کړی او دوه ځلې د دغو سیالۍ اتلولي ګټلې. له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د لوی وچو جام اتلولي په 2019 میلادي کال کې خپله کړې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تېره ورځ له آیرلند نه د درېو لوبو لړۍ یو د دو پر وړاندې وبایلله. د افغانستان د کانګ فو ملي لوبډلې د آسیا د اتلولي په دویم پړاو سیالۍ کې د دوهم مقام د ترلاسه کولو ترڅنګ دوه د سرو زرو، شپږ د سپینو زرو او درې د برنزو مډالونه ترلاسه کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مډالونه په بېلابېلو وزنونو کې د افغان کانګ فو 15 کسیزې لوبډلې ښځینه او نارینه لوبغاړو ګټلې دي. دغه سیالۍ د ایران په کوربتوب د وشي ودونو د لوبډلو په ګډون سره د روان میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه پیل او نن پای ته ورسېده. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا لوبډلې ویاریال ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بارسلونا له لوبډلې څخه لیونل میسی او سوارز یو یو ګول ترسره کړ، خو ویاریال ټیم تر اخره پورې یو ګول هم ترسره نه کړ. او دغه راز د لا لیگا د نن شپې په بل لوبه کې اسپانیا له جیرونا سره د افغانستان پر وخت د شپې 12 بجې او 1:30 لوبه کوي.
مرسی احمد سینا من را کوم اوس هم یو نړیوال موضوع اخلو. سپینې ماڼۍ فلسطینی چارواکي تورن کړي چې د سیمې د راتلونکي په اړه خبرې نه کوي. فلسطینی چارواکو د هغه څه په غبرګون کې چې ډونالد ټرمپ د اسرائیل د پلازمینې په توګه بیت المقدس په رسمیت وپیژنده، د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره خبرې رد کړي دي. مایک پنس تر کرسمس د مخه منځني ختیځ ته روان دی. سفی الله سترنګزی په دې اړه تفصیل کوي.
امریکا خوشینی خودلی چې فلسطینی چارواکي له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره د سیمې د راتلونکي په اړه خبرو ته حاضر نشول. دا خبره پروند امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د دفتر یو مسول جرات ایګن په یو بیان کې کړی ده. تمه ده مایک پنس د دسمبر تر 15 د مخه چې د کریسمس له رخصتۍ سره سمون خوري منځني ختیځ ته سفر وکړي. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو یاور مجدي الخالد وړ مورز ویلي چې هیڅ کوم لیدنه به ونه شي، ځکه د خبره امریکا د بیت المقدس په اړه په پریکړې سره ټول د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشمې په ورځ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه ګڼي او خپل سفارت به ورانتقال کړي. د ټرمپ دې خبرې د امریکا د ځینو ملګرو په شمول د نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو توند غبرګون وپاره. د عرب لیګ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه بیړنۍ غونډه کې د ډونالد ټرمپ پریکړه وغندله او ویل نور نو واشنگتن د اسرائیل او فلسطین د سولې یو بې پرې منځګړی نشي ګڼل کېدی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د امریکا دا پریکړه غندلې او اسرائیل یو تروریست سی دولت بللې ده. خو اخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وی بیت المقدس له 3000 کالو را پدی خو د اسرائیل پلازمینه ده. د خبره هر څومره ژر چې فلسطینیان دا حقیقت ومني د سولې خبرې هغومره ژر پیلېدای شي. نتنیاهو پروند خبرې په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره چې د امریکا د پریکړې په اړه تون دریز غوړه کړه بیان کړي. اخوا نتنیاهو نن د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست له مشر فدریکا موګرینی سره په بروکسل کې وکتل. اغلی موګرینی وویل د بیت المقدس په اړه د برخلیک تر معلومیدو پورې په یو واحد نړیوال اجماع درېږي. دا وایي موږ به د بیت المقدس په اړه نړیوال اجماع ته درناوی جاري وساتو تر څو چې د مقدس ښار د برخلیک په اړه کلي خواوي د مستقیمو خبرو په مټ یوې پریکړې ته ورسیږي. موږ هیله لرو چې کلي خواوي د نړیوالې ټولنې په ملاتړ یو بل سره خبرو ته کښېني. د ملګرو ملتونو سازمان د بیت المقدس په سر د راپورته شویو لانجو په اړه ویلي چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دوو دولتونو له مستقیمو خبرو بله هیڅ لار مؤثره نه ده او د سولې خبرې زیانمنوي. د ډونالد ټرمپ د چهارشنبې ورځې اعلان په ګڼو اسلامي هیوادونو له هغې ډلې پخپله فلسطین، اردن، ترکیه، پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې مظاهرې وپارولې او په غزه کې کړکیچ لا پسې زیات کړ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. سمه شغله ازادي رادیو ری دوستانو تاسو کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر وې پنه هم په ژوندې پنه ووري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. د ژمنې سره سم چې موږ د تویل و چې د نن ورځې اونیس پروګرام یو کلیزر ژغونه دي خبرې دوی ته چمتو دی. دا به وروسته واورو تر هغه دمخه یو بل تفصیلي راپور ته ستاسو پام راړوم. دا په دې اړه دی چې د افغانستان په هغو ولسوالیو کې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي یا له لوړ امنیتي تهدیداتو سره مخامخ دي، اداري کارونه او د حکومت خدمات څنګه پرمخ ځي. دفاع وزارت وایي په هلمند، غزنی او زابل او بدخشان ولایتونو کې نږدې لس ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفو په کنټرول کې دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې سرمفتش د 2018 میلادي کال په لومړیو کې ویلي وو چې وسلوال طالبان پر یو ولسوالیو کنټرول لري. صالح محمد صالح دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالله د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ژوند کوي. دی او د کندهار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي په لورو پرتو ولسوالیو کې د دولت لخوا خلکو ته اساسي خدمات نه رسیږي.
اکثر ولسوالیو کې د حکومت لاسرسی نه کیږي، نو اکثره خلک چې دغه ولسوالیو په طالبانو سره پیسلې کوي او طالبانو ته ورځي.
په شاوخوا پرتو ولسوالیو کې دولتي خدمات نشته، په خاصه توګه حقوقي او د محکمو د قضا چې دي شتون نه لري، نو ځکه خلک مجبور دي چې و طالبانو ته مراجعه وکړي.
په نړیوالو راپورونو کې ویل سوي د افغانستان په هغو ولسوالیو کې چې د وسلوالو په کنټرول کې دي یا دوی ورباندې نفوذ لري، اکثره حقوقي او نور مسایل په دودیز ډول د وسلوالو مخالفانو د غړو لخوا حل و فصل کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند، غزنی، زابل او بدخشان ولایتونو کې نه ولسوالۍ د حکومت له کنټرول وتلي او د دولت وسلوال مخالفان ورباندې حاکم دي چې هلته دولتي چارې او نور خدمات هم له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو ولسوالیو نوم وانخیست.
دا ولسوالۍ د مخالفینو البته مرکزونه په لاس کې دي چې هغه د هلمند، بدخشان، زابل او غزنی په ولایتونو کې.
په جګړه ځپلي هلمند کې بیا ولایتي اداره تاییدوي چې 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د والی ویان عمر ځواک مو په دې اړه پوښتلی.
دیشو او باغران ولسوالۍ له 1400 کلونو راهیسې د دښمن په لاس کې دي. دغه راز خانشین، نوزاد او موسی کلا ولسوالۍ هم په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي چې ټولې 15 ولسوالۍ کېږي.
د هلمند د والی ویاند وایي له دغو 15 ولسوالیو پرته د هلمند د نورو ولسوالیو په مرکزونو کې ولسوالان سته. اخوا د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې چې 9 ولسوالۍ لري، یمګان او وردوج له 2 کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان د جرم، بهارک، شهدا او راغستان ولسوالیو پر ډیرو برخو هم کنټرول لري.
یمګان او وردوج ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د څو نورو ولسوالیو په کلیو کې هم دوی فزیکي حضور لري. د دغو دوو ولسوالیو چارې زموږ په ورڅیرمه ولسوالیو بهارک او جرم کې ترسره کیږي. د یمګان ولسوالۍ چارې په جرم او د وردوج ولسوالۍ کارونه په بهارک ولسوالۍ کې ترسره کوو.
افغان چارواکي وایي په زابل کې خاکي افغان او په غزنی کې ناوه ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. په میدان وردګ کې بیا له 8 ولسوالیو جغتو او دایمیرداد هغه ولسوالۍ دي چې ویل کېږي له لوړو امنیتي خطراتو سره مخامخ دي. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل په دغو دوو ولسوالیو کې د لنډ وخت لپاره ولسوالان نسته.
دغه دوه ولسوالۍ چې لوړ تهدید څخه برخورداره دي، دغو حالت هم یو څه تغییر کړی. مونږ وتوانېدو سږ کال په دغو دوو ولسوالۍ کې د سیمو اوسیدونکو او قومي مشرانو په همکارۍ یو شمېر انکشافي پروژې هم تطبیقو. کله دغو ولسوالۍ څخه ولسوال صاحبان کورونو ته د رخصتۍ په توګه راګرځي، نو بیرته د تګ په وخت کې یو څه ځنډ رامنځته کیږي. په دې خاطر چې مونږ اړ یو تر څو ولسوال صاحبان د یو قطار په وسیله یاد ولسوالۍ ته ولېږو، نو کله نه کله په دې کې ځنډ رامنځته کیږي یا یو څه لنډ وخت لپاره هلته ولسوالۍ کې ولسوال شتون نه لري.
د افغانستان د محلي ارګانونو خپلواکه اداره وایي په هغو ولسوالیو کې چې له لوړو امنیتي خطراتو سره مخ دي د دولت حاکمیت نسته او د دغو ولسوالیو چارې د اړوندو ولایتونو په مرکزونو یا هم ګاونډیو ولسوالیو کې د ولسوالانو لخوا پر مخ روان دي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته ونه ویل چې دا ولسوالۍ کومې دي.
په هغو څو ولسوالیو کې چې د لوړو امنیتي تهدیداتو له کبله د ولسوالۍ مرکز د لنډ وخت لپاره خپل فعالیت بندوي، ولسوال په ګاونډي یا بل ولسوالۍ کې چې امنیتي وضعیت یې ښه وي چارې سنبالوي، خو کار یې لږ متفاوت دی. دوی له خلکو او قومي مخورو سره ګوري او د هغوی غوښتنې اوري او لیکي.
میرمن یوسفزاده وایي د افغانستان د 301 ولسوالیو له جملې 40 ولسوالۍ د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. ویل کیږي د ځینو ولسوالیو په مقرونو کې د ولسوالانو نه موجودیت خلکو ته د خدماتو د رسیدو چارې ټکنۍ کړي او حکومتداري یې کمزوري کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواک اداره هم تاییدوي چې په ځینو ولسوالیو کې د ولسوالانو نشتوالی سبب کیږي چې په چارو او د خدماتو په رسولو کې ځنډ او خنډ راسي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څار ادارې یا سیګر د روان لمریز کال په غویي یا سور میاشت کې په یو راپور کې ویلي وه وسلوال طالبان پر 11 ولسوالیو کنټرول او پر 34 نورو ولسوالیو نفوذ لري. د دې راپور له مخې افغان حکومت پر 90 ولسوالیو کنټرول او 144 نورو ولسوالیو نفوذ لري. پاتې نورو ولسوالۍ لانجمنې ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې ویلي وه افغان ځواکونه د افغانستان پر 2/3 برخه نفوذ کنټرول لري. هغه وویل هڅه کیږي چې د افغانستان پر نفوذ د افغان قواوو د نفوذ اندازه 80% ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا رامی خوگو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو واوریدل چې د زرلخت خواخه پر دې خوشاله و چې نګوري به قانوني نه کوي کناروغ خپلوان هم به نوبتي نه کوي او خپلوار یې ډاکټر ته دیږي. اوس به واورو چې مساګل چاته د خوشاله سندرې وایي.
زلټ پټی کوتر خورې ګملر برا تو تکای نیم چپڑے باندھ ویر کام سلد کشمیر کام سلد کشمیر کا لا 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 لا
وا مساگل زویا دڅنه ما شمانو کانی دی راخیستی دی چې اوس لا کفته مو سره سندری وایي
وای سنم ګلی موري نو زما په ماشوم توپ کې دې شک دی تا وای کک څبالا
مکا وزویا زلمای لزان ماشوم ما جوڑا و لارشا پمزکا کار وکا
مکا وسنم گولی آدی لا خسرا خلا ماشوم یم کنا نزوان دا سیلا کز چی بیا زوان را تا و نوائی تا وائی خا
ولی در تا و نوائیم
سکم را تا وائی کزوان در تا خکاری دای بیا با دی دخپل زوان زوی آخ پزای کرده و اوس چی ماشوم دی پریگ دی چی کوتری و لو بی
دی چی شیخ می ندائی پزای کرده زویا
بس نو ده خلکو مین دی دیری و خیاری یه دی چی زامن زوانان سی کلی پا کلی گور پا گور ورطا گرزی او ورطا گرزی و ورطا گرزی تو آیخا
موسا گولا زویا دیره در تا او گرزیدم خون جلوی می در تا خوخ نسوا
نیما نما دی
خانو تو وایا چی چنگن جلوی در تا خوخ کم
دا خود سگرانا خبرانا دادی دا سی خایستا داز دانان جلوی لکه لکه داز ما لک پتی کهو تر را تا وایخا
اوی دی ما لیوانایا زویا
مامو سب زمانه تو بره چه طول رقلی دی کنه
یار رئیس صاحب محترم زخو چه گورم دست دیر صبح نی پاته کسنگا تای بجانه تو گوره چه خویند نی پاته آقای بیا گلی مانه دیره کهی
مامور صاحب خویندی لیورونه مخی رازی بیا زموگ ده دفتر خورلانه خو نام خدای دیره تکڑه دی
تای بجانه زموگ ده دفتر اونه هم تری کم ندی نن چه کم غونده دا هم دی وی سیالی نتیجه ده او بگوره چی دا سیالی دی دفتر دی خویندو پگرده ده او که دی ورونو
نورایی صاحب زمان پا دفتر که خوکوم ورزشی تیم لوبم نده کرده تاسو دستش مسابقه یاده وی
بس نو نور تاسو چرت پکی ووهی
رایی صاحب زوایم چه زموگ ده دفتر نارینه او خزینه مامورین و ترمز یا او چه کشمه کشمه
رایی صاحب ما همم ده زواب آیا
خواه مامور سب زمانه تا چی هم ده زواب آیا نو ده کشمه کش سنگه و پا چی شی و تسم پی وقه یگه
اصلا خبر داده چه داده خزو پوران ده یو دول ظلم و دوی تا پا کم استرگه کتل که در حقونه تر پولانده که در اول ما ده طیبه جان پلیقت استرگه پتاوله
آفرین آفرین مامور سب زمانه تا طول خبر خلاص کرده از منگ پا دفتر که همده مسابقه روانه و چه حق حقدار تا برسید
خورایی صاحب تاسی اونه ویل چه ده مسابقه گتون کی چوک دی
دواره تیمونه یعنی هم خزینه مامورینه او هم نارینه مامورین
اغا چنگه
اغا داسی چه خزینه مامورینو ده خپل حقوق لپاره پا کلک اراده حل زلی وکلی او زینو نارینه مامورینو چه ده خزو پا حقوق استرگ پتوالی زانون اصلاح کرد د تعبیز او فساد پر ځای د حق پلوی وکړه.
رئیس صاحب، پرېښتیا هم چې دا ډېره بختوره مسابقه وه.
د همدې بختورې سیالۍ له برکته له وزارت نه د مبارکۍ مکتوب راغلی دی. زموږ اداره د فساد د مخنیوي مثال ګرځېدلې ده. دا برای د تاسو ټولو ته مبارک.
اے وین جنو، ناوی نسم چار چاپی را تاوی شئی دغا کتابون آخوا که دی شابسی دغا سی. اے جمیلی، تا تنو ویل چی دغا خواهو داریگا دی خوراشا آدا. چپشی چپشی چی معلوم سای بر اغلا. چپشی
ولار سی
شابس که نی. وین جنو، دانن مصد در همه جوڑا کرده دا پلوشی تپاسا
معلوم سای کاملی سمو ویل
دا می ویلی چی ولی مکاری جوڑا کرده دا. او دا په منځ کې نجلۍ څوک ده چې سره او شنه شالونه مو پرې اچولي دي؟
دا سره او شنه شالونه مو چې پې غوړولي دا یادوې؟
هو همدا یادوم. خبره مه ژوې، زر ځواب راکړه.
نو معلم صاحب کاملې، تا خو به م چېرته ناوې لیدلې وي که نه؟
هو خود مې لیدلې ده، خو په مکتب او صنف کې نه. یا مې په کورونو کې لیدلې او یا په هوټلونو کې.
خدا بل ډول ناوې ده. د ناوې ویل چې زه مې خپلې ښوونکې د ناوې توپ په جامو کې نه یم لیدلې او زه خپلو خلکو ته یو پیام هم لرم.
وانجلۍ، په دې خبرو به ما لیونۍ کوي. دا مکتب وګورئ او ستاسو دا ډول ډرامې وګورئ. ته صبر وکړه چې د دې ناوې مخلوط کړم.
هله انجینو، ګلونه پې وشیندئ. هله هله واوا
ګلالۍ دادی، مبارک مبارک.
مننه معلم صاحب، دې شوخو نجونو نه پرېښودم که نه ما داسې نخره نه کوله.
نه نه، دې ښکلې نخرې خو دې ښوونځکه راکړه چې خامخا به یو ښکلی پیام پکې وي، ځکه ستا ملګرې د یوه پیام خبره هم وکړه.
هو پیام خو دا دی چې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي. دا دی، زه ناوی یم خو زه در ناویتوب وروسته مکتب وایم او علم حاصلوم.
شاباس، نام خدای دی وي، دا ډېر لوی پیام دی. ښه ګلالۍ، تا ته د نوي ژوند تر څنګ د مکتب او علم حاصلول هم مبارک وي.
کور ودان معلم صاحبې، ستاسو د مینې ډېره پوروړې یم. ستاسو تدبیر او هلې ځلې وې چې زموږ کورنۍ مو له دښمنۍ وساتلې.
شاباس ګلالۍ. ښه نجونو، کتابونه هم راواخلئ چې نوی درس شروع کړو.
کوچی، هسې ریږدې لکه د ولې پاڼه.
ته خو کوچی
باید او چې لکه د زمری غوندې تکړه وی. نوم دې څه دی؟
ما ته وایې.
خو تا ته وایم، څه مور ته خو مې نه وایم. هسې نوم مې زلزله ده. ریږده مه، په ځمکه زلزله نه ده راغلې.
زه ترور بیبی یم.
ترور بیبی دام نوم دی. وا دا بل ازمانه، د چا خبره سترګې پېخوږېږي. دا خو به خامار ته واده کړو، داسې نومېږي.
زه نازیه نومېږم.
نازیه، وا نوم دې ښکلی دی. بیخی له خامار سره جوړېږي. واه دا باز پره چټه کوچۍ، دا ښکلې پېغله، دا کبرجنه څنګه زما په آس سپره ده؟ کوزشه سپین سترګې زما له آس نه، لکه چې له زلزلې نه نه یې خبره.
بیبي ما ته دې څه ویل؟
نه نه، تا ته مې نه ویل، ستا هغې مور ته مې ویل چې زما له آس نه کوزه شي.
ښه ده بیبي.
زر کوه زما آس دې خواته راوله.
دادی، زه دا آس جلا درته نیسم، تاسو خپل آس ته ور وخیجئ.
آس پرېږده سپین سترګې کوچۍ، ته به زما مزدوره وې. ای زړې،
څه وایې زلزلې؟
تا او نازیه کوچیانو ته ووایئ چې په ناغه کې دا ټولې رمې راټولې کړي، که نه خپلې ډلې ته دادی زنګ وهم چې ټول درپسې راشي او په زور مو له ماشومانو سره بوزي.
وا زلزلې، نو زما په خوله به کوچیان کله را میراټولي.
چپ چې دویمه خبره دی وانورم، په منډه ورشه او ټول کوچیان زما له خبرې نه خبر کړه.
دا ته څه کوې؟ کوچی پیغلې
زلزلې په کراره شه وایم. کوچی پیغله نه یم، زه یم افسره مرسل.
څه افسره مرسل؟
نازی ټلیفون ترې واخله. ترور بی بی تیم جیب تلاس که که با مکتوبان چه ورسره بی تری واخله.
جر دست سبر خفون سر بود
دست سبر چکم تیلفون را کنی
خماره تو بار بکم دا پا خبره نپوشی گی
خماره خماره
چی پس مکم غرزیگی
مرسله اصلا چه ده خمار دو کسان رست
ایره وکیز چه سلسله ده بخ ببارگی و ترو چهانو دیزه ازانو نو بسو حالا زر کوای ده خمار ده مقابله لپاره بمیو سه طریقه جونکو حالا زر کوای زر کوای
گرانو اوریدونکو، تاسو له ګلالۍ نه داسې واوریدل چې ویل یې واده او ناویتوب د زده کړې مخه نه نیسي. دا دی زه تر ناویتوب وروسته هم مکتب وایم او علم حاصلوم. پوښتنه، ستاسو په فکر که تر واده وروسته هم نجونو ته د زده کړې لارې چارې برابرې شي، د کورنیو او ټولنې د ژوند په کومو برخو کې به ښه بدلونونه راشي؟ دا هم وایه چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 1 شپږ 0 1 0 1 0 شمېره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ را رسیږي.
د شوخ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقرار د چا د شوخ نظر د پاره غرونو ګرځم ناقرار ما کده خورا ببر سر سرې ګریوان سر د چې ګرځم لیونه پهونو لیونه مینه کمشنا د بیا باندې سر د چې ګرځم لیونه